درنو دوستانو ستړي مشهید د ازادي رډیو یو بل خبرونه کې مو اجمل اند هرکلی کوم. په داسې حال کې چې یو شمېر لویدیځو رسنیو طالبانو لوري په افغانستان کې د تاوتریخوالي د کمولو خبره کړې ده. افغان حکومت وایي لا هم جګړه روانه او طالبان پر افغان ځواکونو بریدونه کوي. د افغانستان جګړه د نړۍ پر مخ د ماشومانو لپاره هم تر ټولو خطرناکه جګړه بلل شوې ده. او نن د ازادي رډیو د افغانستان د خبرونو 13 کاله پوره شول. دوستانو دا هغه مسلې دي چې په دې خبرونه کې به پرې بحث کوو. په سټوډیو کې را سره فرشته جلال زید دا به درته د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه در واوري.
په کابل کې د امریکا سفارت ژغ کړی چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون او د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیونونه دي شفاف کار وکړي او خپل کارونه دي سره هماهنګ کړي. د افغانستان دفاع وزارت وایي په بلخ کې د حکومتي قواو په پوځي عملیاتو کې د حکومت د مخالفو وسلوالو 15 تنه وژل شوي دي. د کونړ د عامې روغتیا ریاست وایي په دغه ولایت کې شاید 40,000 کوچنیان د وسلوالو ډلو د مخالفت له امله د پولیو د واکسینه پاتاسې. او د افغان نړیوال سازمان ویلي په پاکستان کې هدفي وژنې او د خلکو جبري بيدرقي روانې دي. پوره خبر نو واوري. په کابل کې د امریکا سفارت ژغ کړی چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون او د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون په خپل کار کې شفافیت ته پام وکړي او کارونه سره هماهنګ کړي. د امریکا شارج دافیر راس ویلسن نن پر ټویټر لیکلی چې دوی هیله لري چې په دې ډول به هغه افغانان چې رایې ورکړي دي د ټاکنو د پایلو په اړه ډاډ ترلاسه کړي. راس ویلسن لیکلی چې د افغانستان د ټاکنو د خپلواک کمیسیون چې هڅه کوي په شفاف او عادلانه ډول خپل کار سرته ورسوي ملاتړ کوي. د افغانستان دفاع وزارت وایي په بلخ کې د حکومتي قواو په پوځي عملیاتو کې د حکومت د مخالفو ډلو 15 وسلوال وژل شوي دي. د افغانستان ملي دفاع وزارت په خبر پاڼه کې چې نن خبره شوې ویل شوي چې عملیات په بلخ ولسوالۍ کې شوي دي. دفاع وزارت ویلي چې څو ولسوالۍ له وسلوالو څو کلي په بلخ ولسوالۍ کې له وسلوالو طالبانو نیولي دي، خو وسلوالو طالبانو په دې اړه خبر نه دي کړي. له بل پلوه د بادغیس والي ویان نجم الدین برهاني نن د ازادي راډیو خبریال ته ویلي چې وسلوالو طالبانو بیګا په قادس ولسوالۍ کې په حمله کې دوه پولیس وژلي او درې زخمیان کړي دي. د وسلوالو طالبانو یو ویان ادعا کړې چې 8 پولیس وژل شوي او په قادس کې په دې حمله کې 15 نور پولیس زخمیان دي. په کونړ کې د عامې روغتیا رئیس عزیز الرحمن ساپای وایي وسلوالې ډلې اجازه نه ورکوي چې په ځینې سیمو کې کوچنیانو ته د پولیو یا د ګزړن ضد واکسین ورسیږي. ډاکټر ساپی نن ازادي راډیو ته وویل چې دا اندېښنه لري چې د پولیو ضد واکسین له کمپاین شای سشکال 40,000 کوچنیان چې تر 15 کلونو یې عمر کم دی یا 15 کلن دي پاتې سي.
د بازارې سره ګروپونه شته چې هغه سیاسي لحاظ باندې یا په هر نوع چې خوغه بيخي حتی زمنګ په کلینیکونو په داخل کې زمنګ روټین واکسینه وي بند کړی دي. نورګل په غازی آباد دره کې یا د دیوګل کې باډیل کې دغه ساحه چې شوړې کو دا ځینې د تپېج لري کې منګه چې تر اوسه پورې کوشش کړي دي هغه منګه په دې نه توانې دي حتی چې د دوی د یو نمائنده سره وغږیږي.
د پولیو ویروس کوچنیان فلجوي او حتی وژلای سي. تیر کال د کونړ په وټپور ولسوالۍ کې یو ماشوم ګزړن وهلی و. افغانستان او پاکستان د نړۍ دوه وروستي هیوادونه دي چې کوچنیان د پولیو د ویروس له امله ګزړن وهي. د افغانستان سازمان وایي چې په پاکستان کې هدفي وژنې او د خلکو جبري بيدرقۍ همداراز د ښځو پر ضد تشدد، شکنجه، د رسنیو سانسور او د توکمیزو او مذهبي لژکیو پر ضد تبعیض او تشدد دوام لري. د ادارې په خپل رپورت کې چې پرون خپور شوی ویلي چې په پاکستان کې د بشري حقونو پر مدافعانو، خبریالانو او د شیګانو د ټولنې پر فعالانو ظلم شوی او د دې ډلو سلهاو وګړي امنیتي ځواکونو بې درکه کړي لتوره یا محاکمه پرته په توقفون کې ساتلې دي. د افغانستان په نړیوال سازمان کې د جنوبي اسیا د چارو مرستیال مشر عمر وړایچ ویلي چې په داسې حال کې چې پاکستانی چارواکي په جبري بې درکیو د ژورنالیستانو په سانسور او د سولېزو مظاهرو په بندولو او شندولو کې لاس لري او شدید قوانین عملي کوي، په پاکستان کې هر ورځ د بشري حقوقو د مدافعانو لپاره کار لا زیات سختېږي. په دې اړه د پاکستان د حکومت رسمي ځواب لا نه دی راغلی. د بې سرحد خبريالانو نړیوالې ادارې د پاکستان پر پارلمان ژغ کړی چې هغه تر هرات کړی چې پر انټرنیټي تلویزیونی خبرونه پر انټرنیټ د ویډیوګانو او نور موادو د خبرونه د کنټرول لپاره جوړ شوې ده. د بې سرحد خبريالانو ادارې ویلي دا تر هڅرګندوي چې مستبدي ادارې په شدت رسنۍ سانسور غواړي. په پاکستان کې د الکترونیکی رسنیو د تنظیم ادارې د رواني میاشتې په پیل کې یوه طرحه پارلمان ته وړاندې کړه چې پر یوټیوب، نیټفلکس او داسې نورو انټرنیټي چینلونو خپرېدونکي معلومات کنټرولوي. د پاکستان د ادارې پرون ویلي چې دوی په ورته وخت کې د فدرالي حکومت ټولو ادارو ته تر دې یوه ډېره شدیده او هر اړخیزه طرحه ورستولې چې د معلوماتو د سانسور مخنیوی ورباندې وکړي. خو د بسرحده خبریالانو د ادارې د آسیا پاسیفیک برخې مشر دانیل بستارد ویلي چې پاکستانی چارواکو د تهدید او ځورونې په زور ډېر خبریالان مجبور کړي چې خپله ځان سانسور کړي. اوس یوازې انټرنیټ دی چې د پاکستان د خلکو خپلواک اواز خپرولی او نورو ته ور اورولی سي. او د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د روسیې له جمهور رئیس ولادیمیر پوتین سره په مسکو کې وکتل او د منځني ختیځ د سولې د پلان په اړه چې د امریکا د متحدو ایالاتو جمهور رئیس د سه‌شنبې په ورځ اعلان کړ خبري ورسره کوي. نتنیاهو د جنوري په 10مه یعنی نن له واشنگټن مسکو ته ورسېد. جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د منځني ختیځ د سولې پلان د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو ستایلی او هرکلی یې کړی دی. خو ملګرو ملتونو، اروپایي اتحادیه او یو شمېر نورو اړخونو یې په اړه سوړ غبرګون څرګند کړی دی. فلسطینیانو د دې پلان په اړه سخته غوسه څرګنده کړې ده. نتنیاهو په کرملین کې نن له پوتین سره په کتنه کې وویل چې دا سفر یې د روسیې او اسرائیل ترمنځ په اړیکو کې د لا پیاوړتیا یوه نشانه ده. نتنیاهو وویل چې دای مسکو ته تللی چې د منځني ختیځ د سولې پر پلان د ولادیمیر پوتین نظر هم واوري.
لا فرشتي جلالزی مننه کوو دوستانو په دې خبرونه کې وړاندې د ریپورتونو موضوعات لرو. په داسې حال کې چې یو شمېر غربي رسنیو طالبانو لوري په افغانستان کې د تاوتریخوالي د کموالي خبره کړې. افغان حکومت وایي چې لا هم جګړه روانه او طالبان پر افغان ځواکونو حمله کوي. دا ولسمشر ویان صدیق صدیقی دا ښاغلي صدیقی بشپړ څرګندونه درته په یو ریپورټ کې وړاندې کوو. دا به هم واورئ چې د افغانستان جګړه د نړۍ پر مخ د ماشومانو لپاره تر ټولو خطرناکه او مرګونې جګړه بلل شوې. دا خبره د بخښنې نړیوال سازمان په یو ریپورټ کې کړې. پرې به ریپورټ ولرو.
دا د آزاد افغانستان رادیو ده.
دا غږ د نن نه اتلس کاله مخکې هغه مهال خپور شو چې د لومړي ځل لپاره ازادي راډیو اتلس کاله وړاندې د افغانستان لپاره خبرونه پیل کړې. زموږ خبرونه اتلس کلن شوې. په دې اړه به هم زموږ د ځینو اورېدونکو څرګندونې او همدارنګه زموږ د راډیو د چارواکو څرګندونې درسره شریکې کړو. د افغانستان د مالی وزارت د تقاعد لګښتونو ریاست وایي چې په روان کال کې 1,600,000 نه زیاتو متقاعدینو ته حقوق ورکړي. دا موضوع هم څېړو که وخت و. د افغانستان او سیمې په اړه نور رپورټونه لرو. کور کلی او د ماشومانو په اړه د ازادي راډیو ځانګړی پروګرام هم مهیار وي. په داسې حال کې چې یو شمېر لویدیځي رسنیو د طالبان لوري په افغانستان کې د تاوتریخوالي د کموالي خبره کړې. افغان حکومت وایي چې لا هم جګړه روانه او طالبان پر افغان ځواکونو حملې کوي. د افغان ولسمشر ویان صدیق صدیقی ازادي راډیو ته وویل چې طالبان باید د سولې د ټینګښت په هدف اور بند وکړي. په همدې حال کې په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر یوې سرچینې ازادي راډیو ته ویلي چې له امریکا سره د سولې هوکړه لیک د لاسلیک په هدف د یوې مسؤلې فضا د رامنځته کېدو لپاره هڅې کېږي چې له مخې یې په امریکایي ځواکونو حملې پای ته ورسیږي. اکرام الله اکرامی پاړه رپورټ لري.
وروسته له هغې چې ځینو امریکایي رسنیو د یو شمېر طالب سرچینو له قوله راپور خپور کړ چې په تیرو دوه میاشتو کې دغه ډلې د تیر په څیر د افغانستان په لویو ښارونو کې حملې نه دي کړي، افغان حکومت وایي چې په بیلابیلو سیمو کې جګړه شته او طالبان پوځي او ملکي اهداف په نښه کوي. د افغان ولسمشر ویاند صدیق صدیقی د پنځشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل
دا چې د تاوتریخوالي کچه په کومه سیمه کې څرنګه کمه سوې یا زیاته سوې ده، خو مهمه خبره دا ده چې جګړه شته او له بده مرغه پر افغان امنیتي ځواکونو په بیلابیلو سیمو کې حملې سوې دي. زموږ غوښتنه دا ده چې داسې سوله راشي چې هیچ چا ته زیان ونه رسیږي او موږ د هیچ چا د تروریستي حملې شاهدان ونه اوسو.
نوموړی یو وار بیا د افغان حکومت په پخوانی دریس ټینګار کوي او وایي طالبان باید وربند ته غاړه کیږدي او له دې لارې یوه تلپاتې سوله ټینګه شي. دا په داسې حال کې ده چې نیویارک ټایمز ورځپاڼې د چهارشنبې د ورځې په ګڼه کې لیکلي چې له تیرو دوو میاشتو راهیسې چې امریکایي پلاوی له طالبانو سره د سولې خبرې له سره پیل کړي، طالبانو د افغانستان په لویو ښارونو کې د پخوا په څیر بریدونه نه دي کړي، خو دا ورځپاڼه څرګندوي چې له ښارونو بهر حملې زیاتې شوې دي. رویټرز اژانس بیا د یو شمېر هغو سرچینو په وینا چې د قطر په پلازمینه دوحه کې د طالبانو او امریکایي پلاوی د سولې خبرې اتصاري خبر ورکړی چې طالبانو موافقه کړې چې په افغانستان کې پر امریکایي پوځیانو بریدونه ونه کړي او د افغان حکومت د ګټو پر ضد حملې کمې کړي. خو په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر یوې سرچینې چې د موضوع د حساسیت له امله نه غوښتل نوم یې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل چې په بهرنیو ځواکونو د حملو د ودرولو او پر افغان ځواکونو د حملو د کمولو پر مسالې مذاکرات جریان لري. دغه سرچینې دغه شان وویل چې په دې اړه موافقه وروستۍ شوې نه ده. سرچینې دا هم وویل چې د افغان سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد اوس مهال په قطر کې دی، خو خلیلزاد په دې اړه څه نه دی ویلي. خو په وروستیو کې د افغانستان په لرو پرتو سیمو او پر روان ژمي کې تیرو کلونو په پرتلا د جګړو د زیاتېدو او سختېدو راپورونه ورکړل شوی دي. رویټرز اژانس لیکي چې په تیرو څو ورځو کې لږ تر لږه 9 افغان امنیتي ځواکونه وژل شوي او دفاع وزارت د ونۍ په پایل کې د 50 طالبانو د وژلو ادعا کړې ده. په افغانستان کې د سیاسي چارو پوهان باور لري چې په دې هیواد کې د جګړې ښکېل اړخونه په رسمي ډول اوربند ونه کړي یا هم د تاوتریخوالي کمول اعلان نه کړي، جګړه به روانه وي. لډلې عزیز رفیع ازادي راډیو ته وویل
متاسفانه
تابال هیڅ پیښ نه ده. اړخونو په رسمي ډول هیڅ پرمختګ نه دی منلی، خو په ټولو اړخونو کې له جګړې ستړیا لیدل کیږي. هیله لرو چې په جګړه کې همدا ستړیا لامل شي چې اوربند وسی او سوله راسي.
خو افغان حکومت له دې وړاندې بار بار ویلي چې سولې ته د رسیدو لپاره یوازینۍ لاره اوربند او بین الافغاني خبرې اترې دي چې وسله والو طالبانو لا تر دې دمه نه دي منلي. اکرام الله اکرام، ازادي راډیو، کابل.
اخوا د افغانستان جګړه د نړۍ پرمخت ماشومان لپاره تر ټولو خطرناکه جګړه بل شوې ده. بخن نړیوال سازمان په خپل یو ریپورت کې ویلي د 2019 کال په لومړیو نه هم یاشتو کې د دې جګړې له کبله 2400 ماشومان ته مرګ ژوبله وخته، او له همدې کبله دا جګړه د نړۍ پرمخت ماشومان لپاره تر ټولو وژونکې او خونړۍ جګړه ده. امید زهیرمل په دې اړه نور تفصیل سره.
یو شمېر نړیوالو سازمانونو په وروستیو اونیو کې د راپورونو په خپرولو سره د افغانستان په جګړه کې د ملکی مرګ ژوبلې په اړه اندېښنه ښودلې. په تازه ډول د بخښنې نړیوال سازمان د یو راپور په خپرولو سره د افغانستان جګړه د ماشومانو لپاره تر ټولو وژونکې بللې ده. په دې راپور کې راغلي د 2019 کال په لومړیو نهو میاشتو کې د دې جګړې له کبله 2400 ماشومانو ته مرګ ژوبله اوختي. خو راپور کې دا نه ده روښانه شوی چې له دې شمېرې څومره ماشومان وژل شوي او څومره نور ټپیان دي. راپور زیاتوي په ټوله کې د دې مودې په اوږدو کې په افغانستان کې 2563 تنه وژل شوي او 5,600 نور ټپیان شوي دي. د بخښنې نړیوال سازمان راپور کې طالبان او داعش ډله په افغانستان کې د ملکی مرګ ژوبلې په ځانګړي ډول د ماشومانو د وژنې او ټپي کېدو مسؤوله بلل شوې ده. خو د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو سره خبرو کې دا راپور رد کړ او د ملکی مرګ ژوبلې اصلي عاملان د افغانستان حکومت او بهرني ځواکونه وبلل. بلخوا په افغانستان کې له ماشومانو د ملاتړ نړیوال بنسټ یا سیف د چلډرن په دې هیواد کې د ماشومانو پر وضعیت اندېښنه ښایي. د دې بنسټ ویان دی مریم عطایی د پنځشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل دا راپور ښایي چې لا هم په افغانستان کې د ماشومانو ژوند خوندي نه دی.
اوس هم افغانستان د ماشومانو لپاره یو له خطرناکو هیوادونو دی. له ماشومانو د ملاتړ نړیوال بنسټ د جګړې له ښکېلو لوریو په ځانګړي ډول د افغانستان له حکومت غواړي چې خپل وروستۍ هلې ځلې وکړي څو له ماشومانو د جګړې پر مهال ساتنه وشي.
د بخښنې نړیوال سازمان په راپور کې د تیر 2019 کال جولای او سپتمبر میاشتې تر ټولو خونړۍ بلل شوې چې ملکی مرګ ژوبله پکې نسبت نورو میاشتو ته زیاته ده. د سازمان د ملکی مرګ ژوبلې عاملانو ته د سزا نه ورکول هغه ټکی یاد کړی چې له کبله یې د عدالت پلي کول یو خیال دی. د افغانستان حکومت بیا وایي دوی د افغان ماشومانو د ژوند خوندیتوب خپل لومړیتوب بولي. د ولسمشر محمد اشرف غنی ویاند صدیق صدیقی
خوښینه سره چې د طالبانو کوه حمله او تعدیدونه بدون زمونږ د ماشومان د لپاره یو کوه خطر شته، نو د افغان دولت یوازنی مسولیت او وظیفه دا ده چې د افغان ماشومانو ژوند خوندي کی او هر څه وکي او هر هغه برنامه عملی کی ترڅو زمونږ ماشومان پکې خوندي وي. مونږ ټول نهادونه دغه تعهد او عمل لري.
د بخښنې نړیوال سازمان په دې راپور کې له نړیوالې ټولنې غوښتي چې په 2000 کال کې د افغانانو پر وړاندې بې تفاوتي پای ته ورسوي او دوی ته هغه ډول امنیت چې اړتیا یې ده او هغه ډول عدالت چې پوروړي یې دي منځته راوړي. د بخښنې نړیوال سازمان راپور کې دې ته هم اشاره شوې چې د افغانستان چارواکي او نړیواله ټولنه مسؤلیت لري چې له ملکیانو ساتنه وکړي او پر دوی د بریدونو مسؤلان تر پوښتنې لاندې ونیسي. دا په داسې حال کې ده چې د بشر حقونو نړیوال سازمان هم په خپل راپور کې لیکلي د 2019 کال په لومړیو نهو میاشتو کې د افغان او امریکایي ځواکونو په هوایي بریدونو کې زر تنه ملکیان وژل شوي چې لسلو ډیر یې ماشومان دي. امید زهیرمل، آزادي رادیو، کابل.
آزادي رادیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقوی له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده. او نن د آزادي رادیو اتلس کلن شو. په کابل کې زما همکار رحمت الله افغان د یو شمیر اوریدونکو څرګندونې راټولې کړې او د آزادي رادیو د اتلس کلنو نشراتو د بهیر لوړو ژورو ته کتنه کړې ده. ریپورټ راستولې ده. ریپورټ زموږ د پخوانی همکارې صالحه اساقزی خالقی پر غږ پیلېږي چې اتلس کاله مخکې د لومړي ځل لپاره د آزادي رادیو خبرونې پیل کړې.
دا د آزاد افغانستان رادیو ده. د لوی او بخون کې خدای په نامه. قدرمنو اوریدونکو، د آزاد افغانستان رادیو د پښتو ژبې لمړنۍ نیم ساعته خبرونه ته په ډیره مینه تاسو ته خرخ لاست وایم.
رادیوی افغانستان آزاد، برنامه دری. به نام خداوند بخشاینده و مهربان. شنوندگان عزیز، با اولین برنامه دری رادیوی افغانستان آزاد خوش آمدید.
دا هغه غږ دی چې په لومړي ځل د آزادی رادیو له څپو خپور سو. آزادی رادیو په 2002 میلادي کال د جنوري په 13 نیټه د کابل په وخت د ماخام په 2:00 او 1:30 دقیقو په دری او پښتو ژبو درې ساعته خبرونه پیل کړې. وروسته په 2014 میلادي کال د مارچ په 28 دغه نشرات 12 ساعتو ته لوړ کړای سول. آزادی رادیو نشرات د محل د افغانستان په وخت د سهار له 2:00 پیلېږي، د ماخام تر 2:00 خبرونه لري چې د هر ساعت په سر کې خبرونه او هر نیم ساعت کې د مهمو خبرونو سرټکی خبروي. آزادی رادیو د کابل په ګډون په یو شمېر مهمو خارونو کې په 100.5 اف ام څپو او همداشان په ټول افغانستان کې په 1290 منځنی ام څپو خبرونه لري. دا چې د آزادی رادیو په اړه عام افغانان څه نظر لري؟
توخی د زابل ولایت شاجول ولسوالۍ ستاسو را رسوي. زه د اتلس کال د آزادي رادیو د ایمي همکار او اوریدونکی یم. یوازې آزادي رادیو د افغانستان د ملت لپاره یو ستر رسنیز خدمت ترسره کړ. د زموږ لپاره د افغانستان خبرونه د نړۍ خبرونه موږ ټول ان شاء الله داسې کړو لکه تقریبا موږ یو مکتب یا درس ویلی یم. موږ له نړۍ سره شناخته کړو، موږ له سیاست سره شناخته کړو، موږ د پاره د هوا حالات او د اثارو بیانونه دي. ډول ډول مختلف خبرونه لري. نو موږ له آزادي رادیو د خدمت کول راځي. د موږ د پاره یو غټ خدمت کړی.
زمانو ملنګ خاکسر دی، د ننګرهار ولایت اوسیدونکی. دغه رادیو چې منګا ورو او په ټول افغانستان کې اوریدل کیږي، خوشبختانه د خبرونه لري چې حقیقتونه په دې کې ډیر زیات موجود دي.
بدون شک رادیو آزادی یکی از رسانه‌های بسیار فعال افغانستان است که تونسته به تمام حوادث افغانستان نگاه کنه و آینه ای است که تمام مسائل فرهنگی، سیاسی، اقتصادی، تمام رویدادهای افغانستان مثلا پوشش می و یک رسانه با اعتبار است.
آزادی رادیو د محلی وازی تریوی رادیو محدود نه ده پاتې، بلکې څو رسنی خبرونه لري چې میلیونونه کسانې د ویب سایټ، فیسبوک، ټویټر، انستګرام او یوټیوب له لارې تعقیبوي. په افغانستان کې آزادی رادیو دومره مینوال لري چې حتی له خبرونو یې د افغانستان د تاریخ لیکلو ته هوډ کړی. سید محمد امین عارف له 15 کلونو راهیسې د آزادی رادیو خبرونه په خپل قلم لیکي او آرشیف کوي.
کل رسانه مورد احترام ماست. کل نوشتای
ټولې رسنۍ زموږ د قدر وړ دي. د ټولو رسنۍ خبري او لیکنې زموږ د قدر وړ دي. خو ما آزادی رادیو ځکه غوړه کړ چې دوی خو لومړی حقایق لیکي، دوم پاک دری لیکي او زما د خوښې رسنۍ ده. نو زه یې اورم، لیکم او په راتلونکي کې به نور هم لیکم.
ونه وشتم دا زنده بلم خواهم کړ.
ښاغلی عارف زیاتوي چې غواړي د آزادی رادیو له څپو نوي نسل ته د حقایقو په رسولو کې ونډه واخلي.
زما یوازینۍ موخه چې آزادی رادیو اورم او خبرونه یې لیکم همدا ده چې همدا د هیواد او نړیوال حقیقتونه دي چې د آزادی رادیو نخبریږي او زی اورم وی لیکم او راتلونکي نسل ته وښایم چې په پخوا کې په هیواد کې څه تیر شوي دي.
د آزادی رادیو ویش بلابل سیاسي، اقتصادي، ټولنیزي، حقوقي، ځوانانو، ښځو او بشري حقوقو او نور ډول ډول اختصاصي خبرونه لري. د آزادی رادیو عمومي رئیس قادر حبيب د آزادی رادیو د خبرونو په اړه وایي: په تیرو اتلسو کلونو کې ازادي راډیو خپل اوریدونکو ته د کره او پر وخت معلوماتو درسولو تر وسه وسه هڅه کړې. ازادي راډیو یوازې د پیښو راپور نه ورکوي، بلکې هڅه کوي چې خپل اوریدونکو ته ووایي چې پیښه د دوی پر ژوند څه تاثیر کوي. مونږ اوس یو سو رسنیزه اداره یو. په راډیو او ټولنیزو شبکو کې د دیموکراسۍ، ښه حکومتولۍ، بشري حقونو، د ازادي بیان او له فساد سره د مبارزې ترڅنګ د نورو مهمو موضوعاتو په اړه افغانانو ته د آزاد او متوازن بحث زمینه برابرو.
ازادي راډیو د افغانستان په پراګ او د کابل د مرکزی دفتر په ګډون د افغانستان په اتلسو ولایتونو کې خبريالان لري چې په خپل وخت کره او بی‌طرفه خبرونه اوریدونکو ته چمتو کوي. ازادي راډیو له دې وړاندې په 1950 کال د سپتمبر په لومړۍ نیټه د آزاد افغانستان په نامه نشرات پیل کړل چې په 1993 اکتوبر کې دغه نشرات بند شول. له دې وړاندې په لومړي ځل په 1950 کال کې ازادي راډیو د آزاد اروپا په نامه په پخوانی چکسلواکیا کې نشرات پیل کړل چې دا مهال ازادي راډیو له 15 څخه په زیاتو بیلابیلو ژبو نشرات لري.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
دوستانو زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري. اوس هم د متقاعدینو مسله. د افغانستان د مالی وزارت د تقاعد د لګښتونو ریاست وایي چې پروان کال کې 1,16,000 نه زیات متقاعدینو باندې حقوق ویشلی دي. د دې ریاست مشر عمر دورانی د پنځشنبه په ورځ یو خبري غونډه کې ویل چې د دې پروسې د شفافیت لپاره د بایومټریک بهیر هم پیل کړي. فیروزه عزیزی او په دې اړه نور تفصیل.
معلم بوده، برج چرنی مزار کار میکرده، برج چرنی مزار کار میکرده. حالا تقاعد خوب دو ماه سه ماه میده و میبری بعد.
شپیت کلان نجیبه چه دوار پیه مصنوی دی دو میشتی وراندی لهرات ولایت نه کابل ته د خپل خاوند د تقاعد د اخیستو لپاره راغلی. نجیبه وایي لا هم سرګردانه ګرځي او د تقاعد د حقوقو یا پیسو اخیستو پروسه پیچلې ده.
تقریبا دو موسم
ما یکه نګدی درې میاشتې کې چې هم دې کابل کې د خپل خوند د تقاعد د اخیستو لپاره راغلیم او په کارونو یو بوختیم. تر هیراته زم راځم او دا دو میاشتې کې چې دلته په یو هوټل یا مسافرخانه کې اوسېږم. د تقاعد هر مسول ته چې زنګ وهم ورزم هیڅ څوک ځواب نه راکوي. دلته تقاعد پروسه کې خلک ډېر ځغړوي.
هر کس زنګ میزنه هیڅ کس جواب ګوی نه میکنه. لکه بیا مقصد ځکه میدونه.
میرمن نجیبه وایی د خواندې چې څلوېخت کالای په خوندیو کې د تعلیم په برخه کې خدمت کړی اوس 80,000 افغانۍ د تقاعد حقوق کیږي او له یو کال راهیسې کابل او هرات کې نه توانېدل چې ترلاسه کړي. تر دې وړاندې په وار وار ته متقاعدو مامورینو له لورې شکایتونه سوي چې د تقاعد د اخیستو پروسه پیچلې ده او دوی ځنډوي. خو د افغانستان د مالی وزارت د تقاعد د خزینې ریاست مشر عمر دورانی د پنځمې په ورځ د یوې خبري ناستې پر مهال وویل چې دوی سکل ګڼو متقاعدینو ته حقوق ورکړي دي.
در سال 1398 ما تانستیم که
په 1398 کال کې زموږ وکړای سول په مجموعي ډول 1,16,000 او 1,500 کسانو ته مو د تقاعد پیسې ورکړو. همدارز موږ وکړای سول چې د تقاعد عامه صندوقونه جوړ کړو. په راتلونکي کال کې به هم د تقاعدونو چې دولتي برخو کې کار کړی وي سهمیه به د همدې عامه صندوقونو ته انتقال کړو.
دولت کار میکند به صندوق تقاعد عامه به خیر انتقال میکند.
د ښاغلي دورانی په خبره د مهال د ټول هیواد په کچه 1,45,000 کسان دولتي متقاعدین دي چې دوی ته به د روان کال تر پایه حقوق ورکړل شي. له دې سره د دغه ریاست په خبره د متقاعدینو د حقوق د ورکړې په برخه کې بایومتریک بهیر هم پیل شوی چې له دې لارې به شفافیت رامنځته او د فساد مخه به ورسره ډب کړای شي. فیروزه عزیزی، ازادي راډیو، کابل.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، ټویټر، اس ایم ایس لا ازادي رادیو سره اړیکې ټینګ کړئ.
دوستانو زموږ غږ له ازادي رادیو نه اوري. اوس هم رازو یو بل رپورټ ته. د سمنګان ولایت اوسیدونکي د روغتیایي مرکزونو له کموالي شکایت کوي. یو شمېر اوسیدونکو او د ولایتي شورا غړو ازادي رادیو ته ویلي چې په ځینو ولسوالیو کې روغتیایي مرکزونه ډیر لري دي او اکثره ناروغان دغو مرکزونو ته تر رسیدو مخکې په لارو کې ساور کوي. د ازادي رادیو سیمه ایز خبریال مجیب رحمان حبیب زی پرې له بلخ رپورټ راکوي.
د هیواد په شمالي سمنګان ولایت کې د روغتیایي مرکزونو د نشټونه او کموالي په اړه نیوکې زیاتې شوې دي. د سمنګان یو شمېر اوسیدونکي او په ولایتي شورا کې د خلکو استازي وایي چې دغه ولایت کې د روغتیایي مرکزونو شمېر د خلکو له اړتیاو سره سم نه دی. د سمنګان استوګن وایي چې لرو پرتو سیمو کې خلک باید لسکونه کیلومتره لاره په پښو تګ وکړي تر څو ځان یو روغتیایي مرکز ته ورسوي. د سمنګان د دره یوسف بالا ولسوالۍ اوسیدونکي بی بی کوبرا ازادي راډیو ته وویل زموږ په سیمه کې کلینیک نشته دی. امیندواره ښځې نشي کولی چې د غرنیو هسکو ټیټو لارو په شا پرېښودو سره ځان د ولسوالۍ د مرکز روغتون ته ورسوي. ډیری وخت ناروغان په لارو کې مړي. زموږ په ولسوالۍ کې هیڅ یو سنبال کلینیک نشته. د سمنګان د ولایتي شورا استازي وایي چې د دره یوسف بالا او پایان ولسوالیو سربیره په فیروز نخچیر او روی دواب ولسوالیو کې هم خلک د روغتیایي مرکزونو له نشتون او کموالي سره مخ دي. د سمنګان ولایتي شورا مرستیال هاشم سروري ازي راډیو ته وویل چې د ولایت په مرکز ایبک ښار کې هم خلک مجهز روغتیایي چوپړتیاو ته لاسرسی نه لري او د ایبک سلبستري روغتون هم څلوېښت کاله پخوا جوړ شوی چې د خلکو اړتیاو ته د ځواب ویلو ظرفیت نه لري. هغه زیاته کړه په ولسوالۍ کې تر ډیره ښځې او ماشومان د روغتیایي خدماتو له نشتون زیان ویني. په مرکز ایبک کې هم خلک له ګڼ شمېر ستونزو سره مخ دي او یوازې یو پخوانی روغتون شته چې د خلکو اړتیاوې نشي پوره کولی. د ولایتي شورا استازي د دولت د بې پامۍ تر څنګ ناامني او د ولسوالیو د لارو خرابوالی هغه اساسي ستونزې ګڼي چې خلک روغتیایي خدمتونو ته د لاسرسي په برخه کې له ننګونو سره مخ کړي دي. د یادو ستونزو سره سره سیمه ییز چارواکي بیا وایي چې سمنګان ولایت کې روغتیایي چوپړتیاوې ټولیزې یعنی سراسري دي. د سمنګان دامې روغتیا مشر خلیل مستق ازادي راډیو ته وویل چې د 1998 مالي کال په ترڅ کې په دریو ولسوالیو کې نونس روغتیایي مرکزونه د دولت وسلوال لخوا بند شوي وو، خو دوی د سیمه ییزو ولسي مشرانو په منځګړیتوب بیرته دغه مرکزونه د خلکو پر مخ پرانیستل. ده وویل چې په ټول سمنګان کې د ایبک ښار د سلبستري روغتون په ګډون اووه څلوېښت ثابت او سیار روغتیایي مرکزونه فعالیت کوي. مستق زیاته کړه چې د استوګنې له ځایونو تر روغتیایي مرکزونو د دوه ساعته لارې فاصلې په پام کې نیولو سره د سمنګان نوي سلنه خلکو ته روغتیایي خدمات وړاندې کیږي. د دوه ساعته پیاده تک په پام کې نیولو سره د سمنګان نوي سلنه خلکو ته روغتیایي خدمات وړاندې کیږي او په هغه سیمو کې چې کلینیک نشته موږ هڅه کوو چې سیار کلینیکونه جوړ کړو. د هیواد په شمال کې یوازې سمنګان نه دی چې د یو شمېر ولسوالیو خلک د روغتیایي مرکزونو د نشتون او کموالي له امله په ستونزو کې دي، بلکې په سرپل، جوزجان او د شمال زون په مرکز بلخ ولایت کې هم خلک په ځینو ولسوالیو کې په موقع روغتیایي خدمتونو ته لاسرسی نه لري او له همدې له امله ډیری ناروغان مړي. مجیب حبیب صاحب، ازادي راډیو، بلخ.
دوستان زموږ غلا ازادي راډیو نه اوري. زموږ خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو پیلېږي او د ماخام تر 2 بجو پوري په منځنۍ صفه 2.9 په ټول افغانستان کې اوریدل شي. د افغانستان په ګڼو خارونو کې هم زموږ خبرونه د اف ام په 3.5 په صافه واضحه توګه اوریدل کیږي. لکه مخکې مو چې ویل، نن د ازادي راډیو خدا خبرونه اتلسمه کلیزه ده. اتلس کالونو راهیسی ازادي راډیو د افغانستان لپاره خبرونه کوي چې پکې بیلابیلې خبری او معلوماتي خبرونه شامل دي. څو اوریدونکو موږ ته د زموږ د اتلسمې کالیزې په مناسبت پیغامونه پریښي. د دوو اوریدونکو پیغامونه درسره شریکو.
حضرت محمد یم، د هلمند ولایت د نادعلي د ولسوالۍ شنه کلي څخه دا پیغام پریږدم. د ازادي راډیو کومه کالیزه ده، دا ټول بشریت ته مبارکي وایم. خدای پاک دې وکړي چې هر وخت داسې بهتر پاتې شي. ازادي راډیو زنده باد.
سلامونه ونې ګهلی سرزونی تاسو او تاسو له طریقه د ازادي راډیو ټول قدمونه او زنده په افغانستان داسې جګړه د افغانستان باندې نیکیرو سرزونی وړاندې کوم. هم د شروع دوه خوش خوشاله یو هم دراز د ازادي راډیو د اطلس کننی کلیزی مبارکی تاسو ته هم وایم. لوی خدای دې وکړي چې همیش خوشاله خوشاله اوسئ. مریم خدای وکړي چې دا رسنۍ په خپل راتلونکو برنامو کې او سبا لپاره همداراز بشري حقوقو ته او په خاص ډول د ښځو د حقوقو برخه چې لا یې هم کار کړی ځان هم ډېر کار وکړي. مننه او درنښت.
دوستانو اوس هم یو وار بیا د خبرونو وخت را ورسید. د مازیګر څلور نیمې بجې شوې. فرشته جلال سي د افغانستان سیمه او نړۍ د مهمو خبرونو سرټکی دروري.
په کابل کې د امریکا سفارت شخ کړی چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون او د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون په خپل کار کې شفافیت ته پام وکړي او کارونه سره هماهنګ کړي چې هغه افغانان چې رایې ورکړي د انتخاباتو د پایلو په اړه ډاډمن سي. د افغانستان دفاع وزارت وایي په بلخ کې د حکومتي قواو په پوځي عملیاتو کې د حکومت مخالف او وسلوالو ډلو 15 تنه وژل شوي دي. د بادغیس د والي ویان نجم الدین برهاني ویلي چې وسلوالو طالبانو بیګا په قادس ولسوالۍ کې پر پولیسو حمله کړې. دوه پولیس په حمله کې وژل شوي او درې زخمیان شوي دي. په کونړ کې د امیر روغتیا رئیس عزیز الرحمن ساپای وایي ویر لري چې سشکال به هم د وسلوالو ډلو د مخالفت له امله 40,000 کوچنیان د کونړ په مختلفو ولسوالیو کې د پولیو ضد د واکسین له کمپاین محروم پاتې سي. دا فینریوال سازمان ویلي په پاکستان کې هدفي وژنې روانې دي. د خلکو جبري بدرکۍ د شذو پر ضد تشدد شکنجې د رسنیو سانسور د توکمیزو مسبیل ژکو پر ضد تبعیض ادامه لري. د ادارې په خپل رپورت کې چې پرون خبر شوی ویلي په پاکستان کې د بشري حقوقو پر مدافعانو خبريالانو او د شیګانو د ټولنې پر فعالانو ظلم روان دی او د دې ډلو صلحا وګړي امنیتي ځواکونو به درک کړي او لټوره یا محاکمې پرته توقف کړي دي. او د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو نن په مسکو کې د روسیې له جمهور رئیس ولادمیر پوتین سره وکتل. د اسرائیل صدر اعظم له واشنگټن نن مسکو ته تللی تر څو د منځني ختیځ د سولې په اړه د امریکا د جمهور رئیس ډونالد ټرمپ د پلان په اړه چې د سه‌شنبې په ورځ اعلان کړ له پوتین سره خبرې وکړي. د اسرائیل صدر اعظم ویلي چې مسکو ته د سفر په آینده کې د روسیې او د اسرائیل ترمنځ د لا کلکو او دوستانه اړیکو څرګندونه کوي. هغه ویلي چې د جمهور رئیس ډونالد ټرمپ لخوا پر اعلان شوی پلان د پوتین نظر غوښت.
دوستانو فرشته جلال زی و چې د افغانستان سیمه او نړۍ خبرونه درواورول. تاسو کولای شئ چې دا خبرونه هر وخت او هر کله چې غواړئ زموږ وی پانه کې عمل ولې. دا وی پانه پته مو د ازادي رادیو ډاټ کام او وسم خان محمد سین له څو سپورتي خبرونو سره.
د سپورت ورځنۍ هنداره. افغانستان د بدمنټون ملي ټیم په ایران کې د دهای فجر د نړیوالو سیالیو په 9 دور کې د ګډون لپاره ایران ته لاړ. د افغانستان د بدمنټون د فدراسیون رئیس مستوري ارزو ازادي راډیو ته وویل د بدمنټون دغه سیالۍ د روان میلادي کال د فبروري له 3 نه تر 8 پورې د 10 هیوادونو د بدمنټون د ټیمونو په ګډون د ایران د شیراز په ښار کې جوړیږي. افغانستان د بدمنټون په ټیم کې 3 هلکان، یو لارښود او د ټیم پلاوی شامل دي. افغانستان د وزن پورته کولو ملي ټیم د اسلامي هیوادونو د وزن پورته کولو د سیالیو په شپږم دور کې د ګډون او 2000 میلادي کال کې د المپیک د صحنې د ترلاسه کولو په نیت نن د ازبکستان په لور وخوځېد. د افغانستان د بدني روزنې د ریاست د خبرونو مسؤل مجیب قاری زاده ازادي راډیو ته وویل دغه سیالۍ د روان کال د فبروري د میاشتې له 8 نیټې تر 12 پورې د ټولو اسلامي هیوادونو د وزن پورته کولو د ټیمونو په ګډون د ازبکستان د تاشکند په ښار کې ترسره کیږي. افغانستان له لورې په دغه ټیم کې د بیلابیلو وزنونو دوه نارینه ورزشکاران او د ټیم پلاوی برخه او ریال مادرید په غوسه توګه پر مخ ولاړ. ریال مادرید د فوټبال ټیم خپل غوس پرمختګ د لارو ماردا په لوبغاړي کې تجربه کړ. ریال مادرید د فوټبال ټیم 0-0 په مقابل کې د ریال زاګورازا په کور کې اسپانې د حسفي جام د سیالیو 3 مرحله ته لار وموند. په ډېرو سیالیو کې والنسیا، ریال سوسیداد او وی آریال پر خپلو سیالانو د بری له امله نورو پړاوونو ته رسېدلي دي.
دوستانو په همدې سره ورسېدو د دې خبرونې ورستۍ شیبو ته. د خبري مطالبه برخه پای ته رسو او ونیزو پروګرامونو ته راځو. د ماشومانو د حقونو په اړه د ازادۍ رادیو او یونیسف د ادارې ځانګړی پروګرام اورو. ورپسې کور کلمې مه هېروئ.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
درنو دوستانو سلامونه مې ومنئ. ولې یو شمیر مشران ماشومان ویروي؟
کله چې یو ماشوم شوخی کوي یا زاړي، هغه مور ځان ته نه بیغمه کوي چې ودرې وډار شي، هغه لا شي هغه په یو چشي باندې لاري، یا په پیشک، یا په باو، یا په بلا باندې.
دا کار کومې بدې پایلې لري؟
ویرول په یو خاصه مقطع کې د ژوند کوچنیوالی دی، ټول ټولنې لوی لوی بلاګانو لامل ګرځي. د خپل ځان دفاع څوک نشي کولای. کنځلې هماغه کسان کوي چې وړتوب کې ویرېدلې دي، ټکرونه یې خوړلې دي.
نن په همدې اکله خبرې کوو. په پیل کې د هغو کسانو خبرې اورو چې د ماشومانو د ویرولو په اکله غږیږي. بیا د موضوع په اړه له روانشناس سره هم مرکه لرو. له موږ سره اوسئ. درنو دوستانو، د ماشومانو ښه روزنه او ساتنه د هرې کورنۍ هیله وي، ځکه مور پلار غواړي چې بچی په ټولنه او کورنۍ کې یو ګټور شخصیت ثابت شي. خو دغه وخت کېدلی شي چې د ماشوم ذهني روغتیا ته پاملرنه وشي. داسې کورنۍ هم شته چې د ماشومانو د خوراک، څښاک او د دوی د بدني روغتیا خیال ساتي، خو په عین وخت کې بیا د دوی ذهني روغتیا په نظر کې نه نیسي. روانشناسان وایي چې په کوچنیوالي کې د ماشومانو رټل او ویرول د هغوی راتلونکي ته نه پران کیدون کې زیانونه راولې شي. په ځینو کورنۍ کې خو بیا ماشومان له داسې شیانو څخه ویرول کیږي چې هغه اصلا وجود نه لري، لکه بابا او بلا او داسې نور هغه کلمات دي چې د ماشوم جرأت وژني.
نوم می خانولي واحد یار د کابل ولایت بګرامه اوسیدونکی.
کوم څه ماشومان لري؟
او الحمدلله کوم
ماشومان. هغه د مورګانې د نور څرقه مداري چې کله یو کار نه مانه کوي څورته وي.
کله چې ماشوم شوخی کوي یا زاړي، هغه مور ځان ته نه بيغمه کوي چې ودرې وډار شي، هغه لا شي هغه په یو چشي باندې لاري، یا په پیشک، یا په باو، یا په بلا باندې. سیاله غلسه سیستم له شپشاک د تیاره د بلا د ډاریږي. نو اکثره ماشومان په دغه باندې ډارول کیږي چې هغه خپل جرأت له لاس ورکړي، نه دی باندې چا سره په جرأت غږیدای شي او نه هم خپل سوال او جواب کوي شي. باید میندې دا کارونه کی، ځکه چې میندې خو نه پیږي اوس ان شاء الله چې تعلیم مخ په زیاتېدو ده، او کورونو کې باید خلک دا وصیت وکړي چې دا کارونه کی، ځکه چې ماشومان ونه ډیرول شي، ځکه ماشوم که ویرس دی هغه آینده ټوله خرابیږي. هغه هم چنان که علمي سطح نه خپل یو مشکل هم دی باندې چاته نشوي، هغه که یو حتی یو میمنخانه ته یو چای هم پیرو غواړي، هغه نه راځي، ځکه چې هغه ډرول سوی دی. دغه په خاطر باندې باید دا کارونه شي.
ولا
خپل ماشوم ته هم کم کم پیاد کیږي.
لکه چې نه به ته ویرولې.
موږ یو وخت کې قرباني کې د غوړی اخیسته او قرباني لپاره داسې کور ته راوسته، نو سهار ز سراجیک سمه موږ په کور کې ورای ګرځیدا. دا پسنه د قرباني لپاره ما خو نه ولې دلای ز سراجیک لمانه سره لګ غټ واغلی دلول اله وای تخت سی بابا ورغه ز سی کله منډه میکړه په دالیس کې پړم خطا سمه نما دا ټنډ او پزه هم لګ زوبلسمه. امه خاطر باندې زلګ زره هر دامه ته ډیره جالبه ده.